بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسو د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او پدې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د چونګاښ د میاشتې دیرشمه د 1443 هجری قمری کال د زهاجې د میاشتې 18 او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شئ. بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د ایران د اسلامي انقلاب له مشر سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې اترې او کتنه نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو. ورپسې به افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې یو پروګرام هم درته واورو او په آخر کې به د الهي نومونو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعه لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د اسرائیل رژیم د اسلامي دنیا د ټولو کړکیچونو اصلي عامل دی. ایران او پاکستان د شیانو د تعرفې په ختمولو ټینګار وکړ او د افغانستان طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. سهونیست رژیم د اسلامي نړۍ د ټولو کړکیچونو اصلي عامل دی. زمون خبریال راپور کړی د وحدت په لومړنۍ سیمه ییزې غونډې کې ګډون کوونکو په پاییز بیانې کې د فلسطین مسله د اسلامي امت د پیښو په سر کې وبلله او سهونیست رژیم د اسلامي دنیا د کړکیچونو اصلي عامل وبلله. د اسلامي وحدت لومړنۍ سیمه ییزه غونډه کردستان د اسلامي امت د وحدت او د قومونو او د مذهبونو په ګډه د ژوند کولو د تحقق د بیلګې په نوم سره پرون د ایران د کردستان ولایت په مرکز سنندشخار کې ترسره شوه. د دغه غونډې په پهیزې بیانیې کې ویل شوي دي تر ټولو ستر کړکیچونه چې اسلامي دنیا همدا اوس ورسره مخامخ ده، تفرقه، د اسلامي هیوادونو ویشل او د حکومتونو ترمیان د اعتماد نشتون دی. دغه بیانیې له اوسنیو کړکیچونو سره د مقابلې یا وزینۍ لره مقاومت، فکري، کلتوري، اقتصادي، سیاسي او پوځي پایداري اعلان کړه. دغه بیانیه زیاتوي د ترهګرۍ، تاوتریژنې او ویرونکي ښکارنده چې ځینې اسلامي هیوادونه ورسره ښکیل دي، د امریکا د دسیسې او د سهونیستي ترهګرۍ د دوام لپاره ترسره کیږي چې د هغې نهایي هدف د اسلامي دنیا د نقشې له بیا انځورول وروسته په مسلمانانو باندې د سلطې مالول او د مدیریت شوي ګډوډۍ په نوم د پلان اجرا کول دي او بیا د نوي منځني ختیځ د رامنځته کولو هدف ته رسیدل هم دي. د ایران په کردستان سیمه کې د وحدت د لومړۍ سیمه ییزې غونډې ګډونوالو په دغه بیانیه کې په اسلامي ملتونو او حکومتونو غږ وکړ تر هغه ځایه چې کولی شي د فلسطین مهمې مسالې ته پام وکړي او اجازه دې ورنه کړي چې اوسنۍ جعلي کړکیچونه دغه هیوادونه له دغه مهم لومړیتوب څخه لرې کړي. د غونډې ګډونوالو دغه را د ځینو اسلامي هیوادونو په تېره بیا د سوریې، یمن، عراق او د افغانستان ته ورپېښو خطرونو ته اشاره وکړه او په سیمه کې د امنیت او د سولې د ټینګېدا او د هیوادونو د وشل کېدا د مخنیوي په هدف سره یې د دوه چنده هڅو د ترسره کولو او د ټولو امکاناتو د کارولو غوښتنه وکړه. امریکا منلی دا چې په جنگ سره هدف ته نه رسیږي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکیر کالیبا په خلکو ته کیا کول او د اقتصادي پروګرامونو په دقیق ډول اجرا کول بایکټونو د هیواد د ژغورنې یوازینی لاره وبلله. وی ویل امریکایان ترهګری او د مقاومت د جبهې مخالفان دغه باور ته رسېدلی دي چې په جنگ سره خپل هدف ته نه رسیږي. د سوریې خارجه وزیر فیصل مقداد پرون ایران ته راغی او خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هرکلی وکړ. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر فیصل مقداد پرون د ایران د پارلمان نه مشر محمد بکیر کلیباب سره هم کتنه او خبرې وکړې. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکیر کلیباب په دغه کتنه کې د مقاومت د جبهې د سیمې د مسایلو په دوه اړخیز اړیکو کې د خپلو دریځونو په دلیل د سوریې د مننې په ترڅ کې ویل امریکایان ترهګری او د مقاومت د جبهې مخالفان دغه نتیجې ته رسېدلی دي چې په جنگ سره هدف ته نه رسیږي، نو ځکه خو خپل لومړیتوب د ملتونو پر ضد اقتصادي بایکاټونو د دباو یې مالول ګرځولی او په ملتونو باندې په حکومتونو دبونه دی. د ایران د پارلمان مشر سندوی جنگ د مقاومت د جبهې د شرایطو د سختولو لپاره د دښمنانو یو بل چلولو بله. وی ویل دښمنان په یمن، عراق، سوریه، لبنان او ایران باندې دبونه رولي او له تیرو شلو کلونو راهیسې د ایران په اسلامي جمهوریت باندې ډېر اقتصادي دباو راوستل شوی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکیر کلیبا یادونه وکړه په ایران کې د اقتصادي دباونو په حق له دوه نظرونه شته. لومړی نظر دا چې دښمنانو ته تسلیم شو، دوهم نظر دا چې مبارزه وکړو او وکولی شو په خپلو خپو ودرېږو چې تجربې ښودلې ده. مقاومت کول، په خلکو تکیه کول او د اقتصادي پروګرامونو د اجرا لپاره دقیق پروګرامونه د ژغورنې یوازینۍ لاره ده. هغه د ایران پر ضد زیات دباو د سیاست په ماتې خوړلو باندې د امریکا اعتراف ته په اشارې سره وویل د اسلامي ملتونو حکومتونو لپاره باید روښانه شي داسې فکر ونه کړي چې امریکا د دنیا مشره ده. ایران او پاکستان د شیانو د تعرفې په ختمولو ټینګار وکړ. ایرنا خبری اجانس وایي په اسلام آباد کې د پاکستان سفیر د دا هیواد سوداګرۍ وزیر د دوه اړخیزه ملګرتیا د زیاتېدا او د تجارتي معاملاتو د اسانتیا لپاره د تهران او د اسلام آباد تعرفې په لغوه کولو یا کمولو ټینګار وکړ. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر سید نوید قمر او په اسلام آباد کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی پرون په کتنې کې د دواړو هیوادونو د ګډ کمیسیون د یوویشتمې غونډې د ترسره کېدا د غږملتیا په هکله چې ټاکل شوي ده د روان میلادي کال په اګست میاشت کې په اسلام آباد کې وشي د نظر تبادله وکړه. دواړو لورو له هغو مشکلاتو سره سره چې ځینې درېمګړي لوري د هغوی اصلي عامل بلل کېږي له موجوده ظرفیتونو د ګټې د پورته کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. پاکستان او افغانستان د بس سرویس پیلوي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان او د افغانستان چارواکو پرون په کابل کې د درې ورځنۍ خبرې اترې بشپړه کړې چې دوه اړخیزه تجارتي چاري پیاوړي کړي او د تاجرانو ته ورپېښ مشکلات حل کړي، د ویزو ورکول آسان کړي او په سرحدونو کې ټرکونه او مالونه زر رخصت کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون وویل چې د افغانستان او د پاکستان چارواکو په کابل کې په درې ورځنیو خبرو کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د بسونو سرویس پیل کړي چې دواړو هیوادونو ته مسافران یوسي. د پاکستان سفارت زیاته کړه چې د پېښور او جلال آباد او د کویټ او د کندهار ترمنځ د لوکس ګاډو سرویس به د اګست میاشتې تر پایه پورې پیل شي. تهران ته د روسیې د ولسمشر سفر د ایران د اقتدار نښه دی. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ایران ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په مهم بللو سره ولیکل. دغه سفر په سیمه کې د قدرت د یوه نوي نظم د رامنځته کولو لپاره د سیمې د قدرتونو ترمنځ د فعالانه تعامل او په دنیا کې د انرژۍ د پرله پسې وړاندې کولو د تضمین ښودنه کوي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپلې مقالې کې پرون ولیکل چین ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر ولادیمیر پوتین له سفر وروسته ایران ته د پوتین دغه سفر ډیر مهم بلل کیږي او د خپل ګوانډیان په لور د روسیې د نرمښت او د یو نوي غګملتیا خودنه کوي. د افغانستان طالبانو په ملګرو ملتونو نیوکه وکړه. ایرنا خبری آژانس داوا خبری آژانس په کول ویلي دي د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په باره کې د ملګرو ملتونو د استازندوی دفتر یوناما راپور د افغانستان د ټولنې د عیني حقیقتونو پاپوټا بلل دی او هغه یې رد کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازندوی دفتر یوناما پرون په یوه راپور کې د طالبانو د ځواکونو لخوا د هیواد خلکو په خپل سره نیونې او وژلو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې او د کار په هکله د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو د حقوقو په خلاف ورزي نیوکه وکړه. د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد په افغانستان کې د خلکو د خپل سره نیونې او د وژلو د تور په ردولو سره وویل که چیرې څوک خپل سره اقدامات وکړي یا خلکو وژني نو مجرم بلل کیږي او شرعي چلند ورسره وشي. له دې مخکې هم یوناما په افغانستان کې د بشري حقوقو په تېره بیا د ښځو د حقوقو په حالت اندېښنه څرګنده کړې، خو طالبانو تل دغه خبره رد کړې ده. په کابل کې د داعش ډلې دوه غړي وژل شوي دي. زمون خبریال راپور کړی په کابل ښار کې د طالبانو د ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې 15 داعشیان مړه یا نیول شوي دي. د طالبانو د استخباراتو مشر پرون وویل په کابل کې د داعش ډلې په یوه پټنځي باندې د طالبانو په حمله کې د داعش ډلې دوه غړي وژل شوي او درې نور چې خارجي خریز دي نیول شوي هم دي. په دغه عملیاتو کې طالبانو له دغو کسانو وسلې هم ترلاسه کړې دي. پرون سهار هم طالبانو د داعش ډلې د غړي د نیول کوي دا خبر ورکړ کوم چې په کابل کې د شیعه مسلمانانو په یوه جومات کې د ترهګرې حملې نه درلود. داعش وهابي سهونیستي تکفیري ترهګرې ډلې له تېرو کلونو راهیسې په بېلابېلو بریدونو او بمچاودنو کې د افغانستان ګڼ شمېر خلک وژلي دي. ځینې شنان دي باوري دي چې امریکا د داعش ترهګرې ډلې هغه غړي چې په عراق او سوریه کې ماتې خوړلې ده افغانستان ته استولي دي چې وکولی شي په افغانستان او سیمه کې د واشنګټن هدفونه پوره کړي. اسپانیا کې ګرمې 1500 کسان وژلي. ایرنا خبری آژانس وایي د اسپانیا لومړي وزیر پیډرو سانچیز پرون وویل چې د سختې ګرمۍ له کابله په هیواد کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي. هغه په دې خبرې سره چې اقلیمي بیړنۍ حالات یو حقیقت ویل د اسپانیا له خریزو غواړم چې زیات احتیاط وکړي. له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولو اروپایي هیوادونو کې ګرمۍ زیاته شوې ده او په انګلستان کې هم د تودوخې درجه له 140 سانتي ګریډو څخه زیاته شوې ده. او لیدیز هیوادونه د خلکو د سرچینو په غلا کولو سره بروالي ته رسیدلي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې ولسمشر پوتین په لویدیځو هیوادونو تور ولګوه چې د نورو هیوادونو د سرچینو په چور تلون کولو سره برتری ته رسیدلی دي او دوی د خپراختیا لپاره بلګه نه لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غاگ.
سیاسی تبصره
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوچ نړیوالې پیښې متقابل او ملګرتیاو ته د ایران او د روسیې د ضرورت خودنه کوي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر د روسیې د ولسمشر سره په کتنې کې ټینګار وکړ چې نړیوالې پیښې متقابل او زیاتېدونکو ملګرتیاو ته د ایران او روسیې د ضرورت خودنه کوي. حضرت حیات الله العظمى سید علی خامنایي وړمه ورځ په تهران کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او ورسره پلاوي سره په کتنې کې د ایران او د روسیې ملګرتیاو په تېره بیا د لویدیځ له بندیزونو وروسته ضروري او د دواړو هیوادونو په ګټه وبللې. دوی د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ملي پیسو د ځای کولو او د ډالر پر ځای د نورو اسعارو د کارولو د سیاست په تاییدولو سره وویل ډالر باید ورو ورو له نړیوالو معاملاتو وبسل شي او دا کار په تدریج ډول ممکن دی. د ایران اسلامی جمهوریت او روسیا چې په نړیوال ډګر کې د یو اړخیز پلنې مخالفان دي، دواړه په ترتیب سره د سوله ایز اټومي پروګرام او د یوکراین د کړکیچ په شان پلمو سره د لویدیز په تیره بیا د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دي. سره له دې د تجارتي او د اوږدمهاله ملګرتیا او پراختیا او د ځینو خنډونو لرې کول او د بندیزونو بې اغېزه کولو لپاره کوشش په جدي توګه د ایران او د روسیې د چارواکو په اجنډا کې شته. د بندیزونو د شنډولو لپاره د ایران او د روسیې له پلانونو څخه لا سویپټ بهر د مالی ترانزیکشن له سیستمه استفاده او د ډالر د بدیلو اثارو کارول دي. تهران او ماسکو په دې لړ کې ابتدایي هوکړو ته رسیدلی دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې اجرایی هم کړي. ولادیمیر پوتین د ایران د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره په کتنې کې د نورو هیوادونو د لوټلو او بندیزونو لپاره د ډالر له وزاره د امریکا ناوړه استفادې ته په اشاره سره دغه کار په پای کې د هغوی په تاوان او په ډالر باندې د نړیوال اعتماد کمزورتیا او د بدیلو پیسو د کارولو په لور د هیوادونو د تګ لامل وبلو او زیاته کړه. روسیا او ایران د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ملي کرنسۍ د کارولو لپاره نوي طریقې پلانوي. حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم په دغه کتنې کې همداشان د سوریې مسله ډیره مهمه وبلله او په دغه هیواد باندې له پوځي حملې سره د مخالفت او د هغې د مخنیوي په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت په دریځ باندې په ټینګار سره یو فرمیل. د سوریې په موضوع کې یو بله مهمه مسله د امریکایانو لخوا د پارات د ختیځې برخې د تیل لرونکو او خیرازه سیمو نیواک دی چې په کار دي له یادې سیمې د هغوی په شړلو سره علاج وشي. د تیلو او ګازو بډایه زیرمو او د مهمو ستراتیژیکو لاروشتون د سوری د پارات ختیځې سیمې یا هم هغه د جزیری سیمې ته یو ځانګړی حساس موقعیت ورکړی. له عراق سره د سوری په جغرافیایي اتصال کې او له بلې خوا د ترکیې له جنوب سره د دغه سیمې ګاونډ او هلته د کردانو شتون د سوری دغه سیمې ته د امریکایانو د جدي پاملرنې یوه وجه ده. د سوری په خاوره کې د امریکا زیاتره اډې د ختیځ پرات په سیمه کې دي او د هلتنه په نامه مهمه اډې د هم د سوری او عراق او د اردن ترمنځ په سرحدي مثلث کې پراته ده. امریکا له دغه پوځي شتون څخه د ترهګرو د منظم کولو د هغوی د تحرکاتو د سوریې د غلا کړی شیو تیلو د قاچاق او همداشان د بشار اسد قانوني حکومت د دوه ملتړو په توګه په روسیه او د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د دباو د زیاتولو لپاره ګټه پورته کوي. دا په داسې حال کې دی چې د سوریې حکومت او خلکو له دغه نیوګرۍ سره په کاراتو مخالفت کړی دی او د دغه هیواد له خاورې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر ضرورت ټینګار هم کړی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
دیر عزت من آلیدون کوز من فاطمی سلامونه او نیک پرسویانه و منه عزیزان و از هم در تاریخ اول پانه تاسو تا ورنده کبم. لکه څنګه چې پایره نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1401 هجری لمریز کال د چنګاښت میاشتې د شمه نیټه ده چې د 1431 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې له 1 او د 2022 میلادي کال د جولای له 1 نیټې سره برابر ده. دو سوا دو دیش کال مخکې د 1211 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 1 نیټه په ایران کې د قاجاریه لړۍ بنسټګر او اړومبنی باچا آقا محمد خان قتل شو. د محمد حسن خان قاجار قوانلو مشر زوی آقا محمد خان قاجار د 1155 کال په محرم میاشت کې په ګورګان کې وزیږید. په 1118 کال کې چې د نادر افشار وراره عادل شاه د محمد حسن خان د ځپنې لپاره مازندران ته لیژول شیوه و حکم ورکر چې آقا محمد خان په ماشوم والی کې مقتول نسل کړي. د کریم خان زند حکومت له جوړېدو او د قاجار کورنۍ له دربر درکېدو وروسته زندیه دربار ته واستول شو او د خان زند د پام وړ وګرځېد. آقا محمد خان 14 کاله په شیراز کې له خپلو خپلوانو سره ډېر په سوکالتیا کې تیر کړل. خو د کریم خان له ناروغۍ نه له خبرېدو وروسته سره د مازندران په لور وخوځېده او د خپل ورور په مرستې سره یې مدعیان پړ کړل. بلاخره د 1200 هجري قمري کال د جمادی الثانی په 11 نیټه ورته په تهران کې تاج په سر کړی شو او له هغه وروسته د هیواد د مختلفو سیمو په نیولو لګیا شو. په دغه موده کې د هغه په حکم په لسهاو زره بېګناه خلک ووژل شول او ډېر جنایتونه یې ترسره کړل. آقا محمد خان بالاخره په جارجیا کې د خپلو دوو خدمتکارانو په لاس ووژل شو. د آقا محمد خان قاجار له وژل کېدو وروسته په دې وجه چې خپل زوی ته یې نه درلود نو په فتح علي شاه مشهور د هغه وراره بابا خان د 1212 هجري قمري کال په وړوکي اختر کې پاچا شو. دوه سوه څلور ویشت کاله وړاندې د 1918 میلادي کال د جولای په 1 نیټه د فرانسوي او مصري ځواکونو ترمنځ د احرام تاریخي جنگ رامنځته شو. په فرانسه کې د ناپلون بوناپارت د قدرت له رسېده او د هغه د هیواد د پراخولو له پیلېدا سره ناپلون په انګلستان باندې د حملې کولو د ارادې خوبونه لیدل، خو لکه څنګه چې د فرانسې سمندري ځواک د دې کار لپاره ضروري توان نه درلود نو ځکه ناپلون بوناپارت پریکړه وکړه چې له اروپا بهر پر انګلستان گذار وکړي. په همدې دلیل لکه څنګه چې هندوستان د انګلستان د ژوند د تیرولو سرچینه او د اقتصادي قدرت زیرمه ګڼل کېده او د مصر ټاټوبی هم د هندوستان په لاره کې راتله، ناپلون په مصر باندې د حملې نقشه جوړه کړه. د مصر د نیولو په بڼه کې د فرانسې له ټولو مستعمرو سره برابره یوه لویه مستعمره هم د ناپلون لاسته ورتله او هم په هند د حملې لپاره د و مرکز په توګه کارول کېدل. په همدغه وخت کې مصر د عثماني امپراتورۍ تر نفوذ لاندې و او د ممالک په نوم د مملوکو واکمنانو په وسیله اداره کېده. په نهایت کې د 1920 میلادي کال د جولای په 1 نیټه د فرانسویانو او مصریانو ترمنځ جنگ پیل شو او د ممالک مقاومت سره ناپلیون د مصر په فتح کولو کې بریالی شو او د جولای تر وروستیو پورې قاهره هم د ناپلیون تر نیواک لاندې راغله. په دې وخت کې په داسې حال کې چې ناپلیون له اهرام مصر سره نږدې د یوې قومندانۍ مرکز په جوړولو بوخت و، د انګلستان سمندري قدرت د فرانسې پر سمندري ځواک د مصر په ساحلونو کې ناڅاپه حمله وکړه او د فرانسې د جنگي بیړۍ ستره برخه یې تباه کړه. دغه مسله د ناپلیون د شاتګ سبب شوه او څه موده وروسته خپل هیواد ته راستون شو. او یا کاله پخوا د 1121 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 1 نیټه د صدر اعظمۍ څخه د ډاکټر مصدق په استعفا پسې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې سترې مظاهرې رامنځته شوې. د صدر اعظمۍ څخه د ډاکټر مصدق له استعفا او د شاه له لورې د قوام السلطنه د صدر اعظمۍ حکم له صادرېده وروسته د آیت الله کاشاني لخوا یو اعلان خبر شو. په دغه اعلان کې د قوام السلطنه د لومړي وزیر توپ د صادرېده حکم باندې سخته نیوکه شوې وه. قوام چې په استعمار پوری پیلې او د استبداد حکومت په خدمت کې و، له لومړي وزارت سم لاسي وروسته سیاست له ډګره د روحانیت د څنګ ته کولو لپاره له سیاسته د دین د جدایۍ موضوع مطرح کړه او د خپلو همرو تیره څوکۍ آیت الله کاشاني او مسلمان ځواکونو ته ونیوله. آیت الله کاشاني په خپل اعلان کې له خلکو وغوښته چې له استبدادي حکومت سره د مبارزې لپاره پاڅون وکړي. په دې ډول د چنګاښ د 1 نیټې پیښه رامنځته شوه او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د مسلمانو خلکو عمومي پاڅون پیل شو. که څه هم دغه مظاهرې د شاه رژیم د عواملو له لورې په خاورو او وینو ولړل شوې، خو په نهایت کې شاتګ وکړ او د مصدق د لومړي وزیر توپ حکم بیا صادر کړ. د مصدق حکومت چې د خلکو ته پرله پسې مبارزو له امله د دوهم ځل لپاره قدرت ته ورسېد، تر 1300 زیات دوام ونه کړ او بالاخره د 1320 لمریز کال د زمري د میاشتې په 28 نیټه په امریکایي کودتا سره نسکور شو.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چارې عزیزانو او سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. عزیزانو، په دغه پروګرام کې به لومړی د افغانستان او د پاکستان د تیر اونۍ تر ټولو مهم خبرونو او بدلونونو ته یو کتنه وکړو.
لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان له خلکو سره د ایران نه مرستو د هیرات د ولی کدراونه له نړیوالې ټولنې سره د رسمي اړیکو د ټینګولو لپاره د طالبانو غوښتنه، افغانستان ته د کرهنیزو محصولاتو د صادرولو لپاره د پاکستان اسانتیا رامنځته کول، د پاکستان او د چین د ګډې سمندري پوځي منورې ترسره کیدل، او په سرپل ولایت کې د افغانستان د خلکو د کډوالۍ دا په باره کې د ملګرو ملتونو راپور د افغانستان او د پاکستان د تیرې اونۍ تر ټولو مهم بدلونونه او خبرونه وو.
قدرمنو اوریدونکو، چین او پاکستان د سمندري ساتونکو درې په نوم سره ګډه پوځي مانوره د شانګهای په سواحلو کې ترسره کړه. د چین او د پاکستان په ګډې سمندري مانوروی کې چې د هغې په د پرانستلو مراسم په شانګهای کې د دواړو هیوادونو د سمندري ځواک د چارواکو په ګډون سره وشول، چین او پاکستان له سمندري امنیتي ګواښونو سره د مقابلې په لارو چارو غور وکړ. د پاکستان رسنیو وویل د دغه پوځي مانورې هدف د دفاعي ملګرتیا پیاوړي کول، د حرفوي او د فني مبادلاتو ترسره کول، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ پیاوړتیا او په بیلابیلو شرایطو کې د پاکستان او د چین ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت پراخول دي. له سمندري امنیتي ځواکونو سره مقابله کول چې په کښتیو باندې په ډزو په شمول د روزنې پړاوونه، د کلابندۍ او د پاکولو تاکتیکي مانورې، جنگ ضد اوبتلونه او له تاوان لیدلیو کښتیو ملاتړ د دغې ګډې مانورې په تمرینونو کې شامل وو. په تیرو کلونو کې د پاکستان او د چین پوځي او دفاعي اړیکې د روابطو د ستراتیژیکې پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو هڅې ته په پام سره ډېرې پیاوړې شوې دي. د پاکستان او د چین د لوړ رتبه دفاعي او پوځي چارواکو منظمې سلا مشورې په دغه مهم ډګر کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د اهمیت موندلو نښه ده چې پیکینګ ته د پاکستان د پوځي پلاوي په څو ورځې مخکې سفر کې دواړو هیوادونو په پیل بیلابیلو امنیتي حوزو کې په ستراتیژیک شراکت ټینګار وکړ. د پوځي او د دفاعي ملګرتیاو د زیاتولو لپاره د پاکستان او د چین پروګرام خاص هدفونه تعقیبیږي. چین او پاکستان څو کاله کېږي چې د ګډ اقتصادي کوریډور د اجرا په لار کې ګام کې خودلی دی. د دغه ستر پروژې د امنیت تامینول د هغه د بقا ضامن او د غرض د اقتصادي او تجارتي ملګرتیاو پراختیا ګڼي. د چین او پاکستان اقتصادي کوریډور چې کابو 15 میلیارډ ډالر ارزښت لري، د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا تر ټولو مهمه او ستره پروژه ده چې د دغه ستر پروژې بشپړېدل تر 2025 میلادي کال پورې وخت اخلي، چې په بیلابیلو زمینو کې د پاکستان لپاره د پام وړ مثبت اقتصادي، سیاسي او ټولنیزې پایلې لري. په داسې شرایطو کې چې چین د سیمه ایزې پراختیا په هدفونو سره په پاکستان کې د ډېرې پانګونې اراده لري، د ګډو پروژو د امنیت د تامینولو مسلې په سیمه په تېره بیا په افغانستان کې ناامنه حالاتو ته په پام سره دوه چنده اهمیت موندلی دی. پر دې اساس د ګډو پوځي مانورو له ترسره کولو د پاکستان او د چین یو هدف د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ د غژملتیا زیاتول او له ګواښونو سره د مقابلې د نویو رودو تمرینول، د متقابلو وسونو له یو بل سره شریکول دي. په دې سربیره چین او پاکستان دواړه د هندوستان په امنیتي خوځښتونو او د نوي ډیلي د ستراتیژیکو او د فوزي وسونو په زیاتېده اندېښمن دي، او دغه مسله سبب شوې ده چې پیکینګ او اسلام آباد د نوي ډیلي د احتمالي ګواښونو سره د مقابلې لپاره له مخکې څخه زیات د ګډې فوزي غشملتیا او ملګرتیا ضرورت درک کړي. پاکستان چې له هندوستان سره په اټومي او فوزي سیالۍ بوخت دی، له چین سره د ستراتیژیکو او د فوزي ملګرتیا او خول له نوي ډیلي سره د سیالۍ د ظرفیتونو د زیاتولو لپاره فرصت ګڼي، او تل یې د هغو هرکلی هم کړی دی. د غرض په بیلابیلو اقتصادي، تجارتي، امنیتي، دفاعي او پوځي برخو کې له پاکستان سره د چین د ملګرتیا پیاوړتیا د اسلام آباد لپاره دغه فرصت رامنځته کړی چې له پیکینګ څخه د خپلو ځینو اړتیاو په تامینولو سره له تیر وخت څخه کم د امریکا د ملګرتیا او د ملاتړ د جلبولو هڅه وکړي. د دغه نظر شته چې پاکستان له چین سره د ملګرتیا له ظرفیت څخه کولای شي له امریکا څخه د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي.
وګوریدونکو ملګرو ملتونو د افغانستان په سرپل ولایت کې د څه د پاسه 2000 خلکو کډوالۍ دل تایید کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو د غږملتیا دفتر وویل په بلخاب ولسوالۍ باندې د طالبانو د ځواکونو له یرغل وروسته 2000 خلک کډوال شوي دي. دغه دفتر د افغانستان په مرکز کې بامیان ولایت او په شمال کې ګونډیو ولایتونو ته د بلخاب ولسوالۍ د اوسیدونکو کورونای تختیدات په اشاره سره وویل څه د پاسه 1000 کسانو لپاره د خوراکي مواد او د نورو مرستو تامینول یې په اجنډا کې شامل کړي دي. ځایي سرچینو هم په سرپل ولایت کې د یوه کلي د 200 کورونای کډوالۍ دل تایید کړي دي. د دغو سرچینو په وینا د بلخاب په خوا کې د پروشان کلي اوسیدونکو د طالبانو ځواکونو له غچ اخیستلو او تیری څخه د ویرې په خاطر خپل کورونه پرېښودلي او غرونو او دارو ته پناه وړي ده. د افغانستان په سرپل ولایت کې په بلخاب ولسوالۍ کې د استخباراتو د ادارې د پخواني مشر او د هزاره قوم د طالبانو ډلې د یوه پخواني قومندان مولوي مهدي مجاهد د ځواکونو او د طالبانو د عسکرو ترمنځ جنگ هغه وخت پیل شو کله چې مولوي مهدي طالبانو ډله په قوم پلن او د افغانستان د شیعه مسلمانانو پر ضد په توفیر تورن کړه. د طالبانو ډلې ځواکونه د مولوي مهدي د پلوي ځواکونو د ځپلو لپاره بلخاب ولایت ته ورغلي دي، او د کور کور په تلاشۍ اخیستلو سره د دغه سیمې په خلکو کې د ویرې او روپ رامنځته کولو سره د مولوي مهدي د پلویانو د نیولو کوشش کوي. له دې سره سره چې مولوي مهدي مخکې د طالبانو ډلې غړی و، خو د طالبانو د حکومت قومپاله کړچار او د شیعه مسلمانانو پر ضد دغه ډلې ښکاره توپیر د دوی ترمنځ د درز د رامنځته کېدا او په نهایت کې د وسله والې نښتې د رامنځته کېدا سبب شوی دی. طالبان چې په افغانستان کې ماتېدونکي شرایط لري او د حکومت د اداره کولو د وس د نه لرلو په دلیل د خلکو له پراخې بې اعتمادۍ سره مخامخ دي، او دغه ډله هر ډول اعتراض په تیره بیا د خپلو کسانو لخوا اعتراض په ډېرې چټکۍ سره ځپي چې دغه اعتراض د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پراخې ښکارندې بدل نشي. سره له دې چې د طالبانو حکومت په نړیواله سویه له سیاسي بندون او د دغه ډلې د حکومت په رسمیت د نه پیژندلو لپاره د بیلابیلو هیوادونو له نه ګروهانې سره مخامخ شوی دی، د افغانستان په داخل کې د طالبانو د قدرت غوښتونکي اقدامات به په نړیوالې ټولنې کې د دغه ډلې د موقعیت د لا خرابېدا سبب شي. د طالبانو حکومت د داخلي او د خارجي بې اعتمادۍ په وجه په اوسنیو شرایطو کې د دې پر ځای چې د دغه ډلې د واکمنۍ په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅولو او په افغانستان کې د عمومي افکارو د مسایل نظر د جلبولو هڅه وکړي، له بده مرغه د ځان لپاره د ټولو شیانو د غوښتلو د ایډیالوژۍ پر اساس د داخلي سیاست د پازا د ډیر ګډوډولو په ترڅ کې د نړیوال نظام اوسنی پازا هم د دغه ډلې پر ضد دباو زیاتېدا ته ورکاګلې ده. په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د مخالفانو یعنی د احمد مسعود د پلاوي ځواکونو د موندلو لپاره د کور کور په تلاشۍ اخیستلو کې د طالبانو څه وخت مخکې اقدام او په برخاب سیمه کې ورته اقدامات اختلافاتو د تاوتریخوالي د سویې د کمولو او سیاسي تفاهم ته د رسېدا لپاره د افغانستان له قومونو سره د خبرو اترو اصل ته د طالبانو ډلې د نه ګروهنې جدي نښه ګڼل کېږي. د افغانستان د پخوانی حکومت سیاسي څیرې او د حزب وحدت اسلامي مشر محمد محقق د بلخاب ولسوالۍ د پیښو په هکله وایي عاقلانه کار دا دی چې طالبان باید خپل داخلي مشکل یوازې له هزاره قومندان مولوي مهدي سره چې د دوی په سپونو کې شامل وو د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو په بلخاب باندې د طالبانو لشکرکشۍ به د هزاره قوم له غړو سره د جنګ په معنا وګڼل شي او ټولې هزاره میشته سیمې به له دغه پیښې څخه اغېزمنې شي او دا کار به د هیڅ تورې په ګټه نه وي. د مخالفینو د قاعدو او د باورونو په ځپلو کې د طالبانو د حکومت کړ چار چې یو ډول یې په افغانستان کې د وسلوالي دښمنۍ زمینه رامنځته کړې ده چې د طالبانو او د مخالفانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په سیمه کې ښکېل ادیخال له خپلو کورونو څخه کډوال شي او نورو سیمو ته کوچ وکړي. د افغانستان په سرپل ولایت کې د 2000 خلکو د کډوالېدا په باره کې د ملګرو ملتونو راپور د مولوي مهدي له ځواکونو سره د طالبانو د نښتې دورانونکو او د پراخو اغېزونو ښودنه کوي چې د خلکو جهادي ژوند یې په خطر کې اچولی دی او د دوی لپاره د ډیرو مشکلاتو د رامنځته کېدا سبب شوی هم دی چې په تیرو میاشتو کې زیات د خوراکي شیانو له کمښت او د هغوی د بیو له زیاتېدا او د خپلو د اړتیا وړ لومړنیو شیانو په تامینولو کې له کړکېچ سره مخامخ شوي دي.
او د افغانستان په لویدیځ کې د هرات والی د افغانستان له خلکو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مرستو قدرونه وکړه. د هرات والی مولانا نور احمد اسلام جار په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سرکنسول محمد صدیقی فر سره په کتنې کې د افغانستان له خلکو سره د ایران د مرستو د قدرونې په ترڅ کې د افغانستان د شاریزو لپاره د کار د ویزو د ورکولو د لسره پیلې دا غوښتنه وکړه. د هرات والی په دغه کتنې کې په بیلابیلو زمینو کې له ایران سره د افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراخولو غوښتنه هم وکړه. په هرات کې د ایران د اسلامي جمهوریت سرکنسول محمد صدیقی فر هم په دغه کتنې کې د ته په اشاره سره چې د ایران چارواکي تیار دی چې د ټولو ډګرونو د افغانستان له حکومت سره ملګرتیاوې د مخکې څخه زیاتې کړي وویل د افغانستان خلکو ته د کارونو د ویزو د ورکولو موضوع د ایران د اسلامي جمهوریت له لوړو په چارواکو سره مطرح کیږي او دغه بهیر د اجرا لپاره ملګرتیاوي هم دوام مومي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو ردوونکو، افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لملتیا مډیر ډیر مننه.
خدای مو مل او ملګری.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا.
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا.
گرانو او قدرمن اوریدونکو سلامونه عزیزانو، د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د الهی نومونو د مبارک لړۍ یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه نننې خبرونه کې به د غیاث د مبارک الهی نوم په اکله له تاسو سره ژغیږو او تاسو ته معلومات درکوو.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
قدرمن اوریدونکو د الهی نومونو په مخکنۍ خبرونه کې مې د اعراف د مبارکې سورې یو سل اتیم آیت ته اشاره وکړه. هلته چې متعال خدای فرمایي، نو او له خاص د الله لپاره تر ټولو ښکلي نومونه دي، نو تاسو الله په دغو نومونو سره بلی او هغه کسان پرېږدئ چې د هغه په نومونو کې الحاد یعنی کوږوالی کوي، ژر به هغوی ته د هغوی عملونو بدله یعنی سزا ورکړل شي. لکه څرنګه چې پوهیږه، د خدای بلل یوازې په ژبې سره د هغه د سپیڅلو نومونو یادونه نه ده، بلکې بیا تر دې زیاته هڅه وشي یوازې د ښه ژبې پر سر دعا، لمونځ او د الهي نومونو یادونه انسان لوړې مرتبې ته نه رسوي، بلکې د زړه حضور، درک او واقعي غوښتنه ده چې انساني الهي قرب او د نږدېوالي اوج ته رسوي.
قدرمن اوریدونکو، د متعال خدای د غیاث مبارک نوم له خدای څخه د کومک تر غوښتلو وروسته د الهی رحمت په نزول څار کوي او خودنه کوي تر کومه چې په خدای باور وي. د ناهیلي توب لپاره کوم ځای نشته. اهل تشیع عالم ابراهیم بن محمد حمدانی وایي، له حضرت امام رضا څخه می پوښتنه وکړه چې ولی متعال خدای فرعون په اوبو غرق کړ او هغه هلاک کرد، سره لدی چې فرعون په خدای ایمان را وړی و. حضرت امام رضا علیه السلام وفرمایل، فرعون داسې وخت کې ایمان را وړ چې ګټه یې نه لرل او ناوخته شوی و. سره لدی فرعون هغه مهال حضرت موسی ته توسل وکړ چې ځان د غرقېدو په حال کې ولیده، لیکن حضرت موسی علیه السلام د هغه لاسنیوی ونه کړ. تر دې پیښې وروسته متعال خدای حضرت موسی علیه السلام ته په خطاب کې وفرمایل، ای موسی، د فرعون چیغې او زاریو ته دې ځواب نه وویل، ځکه چې ته د هغه پنځونکی نه وې. زما په عزت دې قسم وي، که یې ما ته توسل کړی وای، د هغه لاسنیوی به مې کړی وای. انسان په ژوند کې د مختلفو ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کیږي. ځینې وختونه د ستونزو، فشار او دباو دومره وي چې د انسان د زغم څخه وتلی وي او چیغه یې پورته کیږي او د غیاث خدای څخه په زارۍ سره د لاسنیولو او د کومک غوښتنه کوي تر څو له کړاوونو نجات ومومي او سلامتیا او عافیت ته ورسیږي. دغه کار ته استغاثه وایي. استغاثه په سخت و حالاتو کې د نصرت برای کمک او مدد د غوښتلو په معنا ده.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په الهي نومونو کې یو زړه راښکونکی او ښکلی نوم د غیاث مبارک نوم دی چې د چیغه کوونکو د لاسنیونکي په معنا دی. دغه مبارک نوم په عربي ژبه کې د غیاث له ریښې څخه وتلی دی چې د باران په معنا ده. په قرآن شریف کې د مطر او غیاث الفاظ د باران معنا ورکوي. د متر لفظ اکثره د سخت او سیلاب ډوله باران په معنی سره راغلی دی چې یو الهی عذاب دی، لیکن غیث د ګټور باران په معنا دی. د اسلامي نړۍ د لوی ادیب راغب اصفهاني په وینا، د غیاث مبارک نوم د متعال خدای څخه د مدد او د کومک د غوښتلو پر مهال مطرح کیږي. په دې خاطر غیث د باران لپاره کارول شوی دی، ځکه چې د وچکالیو څخه د خلکو د چیغو او غوښتنو پر بنیاد وریږي.
فأغث یا غیاث المستغیثی، د استغاثه ښکاره بیلګه هغه مهال څرګندیږي چې انسان په یوه سخته ناروغي مبتلا شي یا هم د سمندر د طوفان په څپو کې گرفتار شي. یا هم د الوتکې نه د نسکېدو پر مهال له ټولو ځایونو یې هیله پرې کیږي او د توحیدي فطرت پر اساس دا حقیقت ورته څرګندیږي چې په عالم کې یوازنی قدرت چې کولی شي هغه له دغو سختو حالاتو څخه وژغوري متعال خدای دی.
قدرمن اوریدونکو حابیانو د اسلام د تعلیماتو په پټه د متعال خدینه په بغیر لولیاو څخه د استعاصه په حق له ځینې شک او شوبې راوستې دي. هغه ویل دغه شوار څخه په استفادې سره چې یوازې استعاصه باید له خدای وشي او هیڅ سوا واسطه باید په نظر کې ونه نیول شي، وایي چې د خدای له غیر څخه استعاصه یا مرسته غوښتل د عبادت په معنی ده. نو عبادت یوازې متعال خدای لره ځانګړی دی او د هغه نما سیوا د نور عبادت شیر ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د مرستې غوښتل د عبادت په معنا نه ده. د شیا سنتو د روایتونو او د قرآن شریف د آیتونو پر بنیاد په ځلونو د خدای انبیاو او اولیاو ته استعاصه شوې ده چې پکې د شک او شوبې هیڅ ځای نه پاتې کیږي. وهابیان دې ټکی ته توجه نه کوي چې یو موحد انسان هیڅکله له اولیاو یا انبیاو څخه د مرستې د غوښتلو پر مهال هغه د خدای په مقابل کې په خپلواکه توګه هغه ته د ځان ژغورونکی نه بولي، بلکې د هغه کس مقامات چې د متعال خدای له جانبه بولي خدای متعال ولی ته اجازه ورکړی ده چې د بیچارهګانو لاسنیوی وکړي او د هغوی په حق کې د متعال خدای څخه د معافرت غوښتنه وکړي. د مثال په توګه د قرآن کریم د نساء د مبارکې سورې په 46 آیت کې له خدای په بغیر څخه د استغاثې یوه نمونه راغلی ده چې فرمایي: او نه دې مو لیږلی موږ هیڅ رسول مګر د دې لپاره چې د الله په حکم سره د هغه اطاعت وکړی شي، او که په رښتیا دوی په هغه وخت کې تا ته راغلی وي چې دوی پر خپلو ځانونو ظلم وکړ، بیا یې له الله نه بخښنه غوښتی وي او د دوی لپاره رسول هم بخښنه غوښتی وي، نو خامخا دوی به الله تعالی خطوبله قبلونکی بے حد رحم کوونکی موندلی وو. د دغه مبارک آیت پر بنیاد نبی اکرم ترتاګ او له هغه حضرت څخه د استغفار او د وساتت غوښتنه هغه حضرت وسیله ګرځول او له هغه د مرستو غوښتنه راوکار دی او د ګناهانو د مغفرت سبب ګرځي. قدرمن اوریدونکو د اسلامي نړۍ یو تر ټولو لوی محدث او عالم د غیاث د مبارک نوم په حق لوای متعال خدای په ځان د غیاث نوم کې خود او بندگان وروزل او فرشته وکمارلې چې د چارو تدبیر وکړي او د مخلوقاتو مرستندوی ووسی. د مبتلا کسانو او د بیچارهګانو د غوښتنو اجابت د دغه مبارک نوم په تجلی او جلوه کې نغښته ده چې متعال خدای لره ځانګړی دی. متعال خدای غیاث دی په هر دوره او هر زمانه کې د خپلو مندګانو د ملاتړ پناه او مرستې لپاره د مځکې پر مخ یو استازی ګمارلی دی چې هغه ته غوث ویل کیږي. ټوله دنیا او اولیا دغه مسؤلیت لري او اوس مهال حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف د دې زمانه غوث دی. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو زموږ په خبرونه پای ته رسیدلې ده، خو له معمول سره سم لاس په دعا پورته کوو او د ندبې د مناجات یوه برخه له تاسو سره زمزمه کوو. خدای ته
د کړاوونو او بلا لیرې کوونکی یې. خدایا، لتا څخه مدد غواړم چې مدد او مرسته یوازې ستا سره ده، او ته د دنیا او آخرت پروردگار یې. نو ای د بې وسو او بیچارګانو لاس نیونکیه، خپل د دغه وړوکی او بې وسه بنده غږ واوره، او د هغه سردار حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف په ووینه. ای د ځواک خاونده، د خپل سردار په لیدو سره یې له زړه څخه غمونه لیرې کړه او تنده یې ور ماته کړه. ای چې په عرش باندې واکمنې، ټول ستا په لور راستنېدونکي دي. خدایه، موږ ستا ولی صاحب و زمان ته سخته ګروهنه لرو، هغه چې د خلکو په نیست د خدای او د هغه د پیغمبر یاد ژوندی کوي، او تا هغه زموږ ساتونکی او پناه ورکوونکی پیدا کړی، او هغه دی زموږ ملاتړ ګرځولی دی، او هغه دی د مؤمنانو امام ګمارلی دی. زموږ لخوا په هغه سلام او درود واستوه، او په دې وسیلې سره زموږ لره اکرام زیاد کړه، او د هغه جایګاه زموږ جایګاه وګرځوه. د هغه په امامت او جنت ته په داخلېدو سره په موږ باندې خپل نعمت بشپړه کړه. ای خدایه، تر څو د شهیدانو او ستا د سپېڅلي بندګانو ملګرتیا مو په برخه شي. خدایه، ته د کړاوونو او بلاو لیرې کوونکی یې.
تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
الله.